سلام د ازادۍ رادیو دی یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی پامکړی خبرونو ته. نن د اگست یو دیرشمه له افغانستان د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیه وبخې پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یا په جبر سره باسي. امنستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چنن خبر شوې لی چې ډیرای دا افغانان بې وزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوي دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په 8 ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لای نه توپونه درلودل. د دې لوبې په کتلو سره افغانستان د بی ګروپ سرته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځ ویستل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور لاله د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوی وي. خوانای شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه رنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپور نه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
نن د اگست 13مه له افغانستان، د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او همې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشری پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاو له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 13مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوویلي چې ډیری دا افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همدارنګه ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو په تېر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او د ترکی ځواکونو لخوا د 3 افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی، او په دې ډله کې هغه 4 کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانیژدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تېر یو کال کې ډېر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتېري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تېر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نه شي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تېر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکي وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمنۍ باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ولی زیاده شده ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمنۍ چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. طبعا چې بیکاری زیاتېږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمنۍ کنګل کېږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغه شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 ملي تر وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمنۍ د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډېره مهمه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,100 کسان مړه او 3.5 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یوه غمیزه بلله چې په خبرې وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سیشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a fresh appeal for 100
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالر او نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیایي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د هېواد له